السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو نور مسایل هم لرو د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړې دي نو د سر موضوع د خطر سره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټون کې پلاوي په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی د ده په مشۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبه پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلې دي قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګر او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلي دي شغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپه نی عملیات وشول چې په پایله کې دوه څلوېخت اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سترازنیکا واکسین تایید کړ هند د دې واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا سترازنیکا اس کی بیوی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی په افغانستان کې تر اوسه په کووېډ 19 ناروغي څه باندې 55,500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی وو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د اتو نورو لغوه کړي دي د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودې شغلی زهیر د ایسیسکوپ سازمان کې د جام مناسب تول د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل د دروش لرغونو عابدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فیستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل خو شغلی زهیر په یاد کال کې له 8,000,000,000 افغاني بودیجې د 3,000,000,000 بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمی غوښتنه کړې ده دا پیسې 10,000 امریکایي ډالر کیږي څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه د ناوالنی ملاتړ ویل دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یو سرتیر یې تور پورې کړی دی دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو ناوالنی هغه کسان فاسد او خاین بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوي دي ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په درې کاله بند محکوم شو ایران وایي که له دې هېواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وی د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اورلګیدنې د څېړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځېدلی دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 50 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته پایک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بزکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای راسره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو له روښانه کېدو وروسته به لازم اقدامات وشي. د دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لېږدول شوي وو بېرته خوندي ځایونو ته لېږل شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګېدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه شنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 8مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د وختي زیان د ارزونې زیارمن شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لوړ تپېکو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کڅه مانی چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې له څېړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. افغانستان د مالی وزارت دا هم وایي چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لېږدولي. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستې. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چور تالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یې یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت د سوداګری او صنایع خونه وای تر لاسه کړی معلوماتي خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی تو کوبار نګدي زر موټر سوځیدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل دا شمیرې لته درې ورځو معلوماتو راټولول ورسته تر لاسه کړی دي.
د شمیرو له مخې سل ټنکرونه د ګازو دي، درې سوه اوویشت موټر د تیلو دي، څلور سوه شل موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټنکر بیا زوب یا ولې شوي دي. شواهد او د سوځېدلو موټرو پاتې شوني زرو ته رسېدلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیښې مالي زیان له دوه سوه میلیون ډالرو زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالي وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کره او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې یوه بجه او پنځه څلوېښت دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګېد چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د شپږ سوه موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار دوه زره پنځه سوه موټر ولاړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې د سون توکو او خوراکي موادو بیې په بیساره توګه لوړې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره د غازو بیې تر اتیا او د تیلو بیې هم تر پنځوسو افغانیو پورته تللې او که کنټرول نشي ممکن نورې هم لوړې شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو پنځلسو ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار:
پخوا موږ تیل اچول پنځه درش افغانۍ باندې، اوس د تیل حکومتونه د پنځه درشو نه پنځه شپږ څلوېښت افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې دوه کیلو ګاز واچولم شپږ پنځوس افغانۍ باندې وه. نن سهار ما خپله بازغه ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په اتیا افغانۍ راته بیک.
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو هم وایي:
موږ مخکې مایع ګاز په پنځه څلوېښت نه پنځوس او پنځه پنځوس افغانۍ اخیستله، خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي. اوس هم تر شپېته پنځه شپېته ماویا افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار لونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د باربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا لس افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای پنځلس ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دي وارد شوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، که نه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دی دولت کې سوامله کوي د دغه ترانسپورترانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي، د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ په ورځ خو ټول سقوط کوي. یو ملک کې پنځلس ورځې شپاړس ورځې اوولس ورځې ټول اقتصاد پل شي. یو موټر یو 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 ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تښتونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو لسو ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی. دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه دغه لاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینې حمیدي د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار سوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدي چې د سې شنبې په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوي رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته، ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوي شونځي جوړ شوی، او په خبرې لدی ورسته به د اصلاحاتو پر امسته کې دوه سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکشي لوړ سي. دا په داسې حال کې د چتسو مو دا وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 14 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شوي کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپېداری ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپل کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. دوی ډېرې کډې مو ګرځول، راګو ګرځولې، اوس په دغه نوابت کې اوسېږو، هیڅ وس نشته دی مزوی می وړو کې دی موږ غواړو چې نور کومک هم ندی نه سره وشي
چا په دارین نه راغلی دی جنگونه هغه په شوریک او شوریک می هاون شهید شو خو سرا کو شو کته دته می واته میشت کی بچی می وړو دی دوه ماشومان دی په ستر کم نمزوی دغه دی شوړا دی هلور می وړا دی اوس اروپا کومه کو شو چې نور هم سره سره وشي مخه
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپل مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوی دی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شو کسانو سره مرستې کړې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا موږ دا پروسه شروع کړله تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزی شو سره مرستې ترسره شوې دي او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې غږ کوو د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپلمنځي جنګونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښي د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي
شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري دی. او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 45 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني وي. والسلام په احترام.
هغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونه کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک ویشلې هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. موږ درخواست دا دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګېټ چې ورته وایي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د سنادیکات او داد او داد یو تذکیره ده. اوبه او ډېر زیات ام زنانه، ام ښځې، ام زاړه، ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډک او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان د لار غواړو که اپل دی او که دې پلو چا پلو کور دی د چا دې پلو د چا پلو خپلوان چا دې پلو. همدغه رقم روغ ناروغ تګ راتګ زمینه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیقه ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی. هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکېچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېره ځواکونه په هغه توغندوی برید کې په نښه شوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګېدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د دیره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بزکشي د دې لوبې تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوټ په کیلو غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نامه کړه. د دغه روایتي لوبې د کتل لپاره په ګڼ شمېر کې خلک د حکی په لوبغاله کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دی چې د بزکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی، دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. روان دی سلسله پر سلسله، اوس هم کوم شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو، چار ځای کې لري کې نږدې موږ بخامه ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان انسان انسان محمد
کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دغه میله د بزکشي میله تاجک پښتون هزاره ازبک داخله کې ډیره خوشحالي او دې غوړ چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې بایجان دغه میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د کامونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. د یادولو وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شي برتوار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاو د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویره شته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس صمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 43 اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړی اچار تفریح خبرونه مه هیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د آزادې مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست له خپل سویلي افریقایي سیال سره لوبه وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې ده، په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوبه به د مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبېږي او د هیوادوالو دعاګانو تارتیالری. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دې وړاندې هم بلابلې لوبې کړې او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډله کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په 4 ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دویمه لوبه کې چې تیره ورځ ناوخته وشوه، پاکستان پچه وګټله او لومړۍ سویلي افریقا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1/4 منډې وکړې. د افریقا لپاره ډویټ میلر د 8/5 او 5/4 په مټ په 5/5 توپونو 5 اتیا سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 3.5 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې د 4 وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته ښکنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکړي نو بیا د یو بل خزې ښکنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې ښځې یې د نارینه وو په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په ښکنځلو کې یادوي؟
ښځه همیشه خصوصاً په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو ښکنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما آینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه وو له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
ورور سره وم نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځا مونږ ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په نی فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو چې له همدې کبله په افغانستان افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړې وې، او ماما مې په قرشې و، هغه سړی یې په چړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وي کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه چې مور، خور یا کورنۍ ته یې ښځې ته کنزا کوي، دا په خپله د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي، او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي او هغه هم نسبت ښځو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کوډ د 608 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازاتو ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کېسته دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د ښځو کنځلې کوي، نو په واقعیت سره دغه رواج ستدی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت د خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپل علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې او بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجه تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناست دي او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې 4 لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استایي، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډېر زر احساساتي کیږي او ډېر زر فزیکي شخړه رامنځته کوي او ډېر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډېر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بله مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوي دي چې افغانان حساس کړي او تر څنګ یې زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، دا د دې سبب شوي دي. خو یوه بله مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنیو ته لکه مور ته، خور، مېرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یې یو څه ډېر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډېره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسېره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، مېرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډېره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډېر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
و گو اوریدونکو سلام،
پلاره چزای سانز مکه تا گوری چه خدای مکه پا کم خطرناک شیب خاکی نگدی. دخپراوان پا پایل که چو مهم خبرو نواو ری چه دی دنیا لحالا خبر شی نورازی غواک شی ورتا.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکی سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سر ته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې عمله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډېر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادله
مالغا لري
د دریو کسانو هیڅ کلم د منه جوړیږي.
د دلال چاپروس او غلشت من
میرونا پدری ډول دی
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناستوي او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تموي
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي
زامونو ته ودونه پی کوي کور پی جوړوي او حج پی کوي
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي
سر ملا او معده
اوس درې کسان یعنی خاین غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي
په دوبی هند او ترکیه کې
د جنگ تر شا درې شیان پټ وي
ترقی شتمنی او لوړ موقفونه
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه یې کنه حال به داسې وي پام کوي
وسړیا ته خو دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوې
د څه شي پوښتنه یې وکړه
د کوژدې یې هغه مین شوی دی
پلار یې مین شوی و که نیکه یې چې دی مینېږي
ولې ځان دې هېر سو چې د ما کوڅې ته به د ورځې شل ورې تلې او راتلې
نو د تا دپاره تلم او راتلم
نو د چا دپاره تلې او راتلې د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول
ښه نو ته به د همدې لپاره له دېواله نیمه را ځوړندوې
د تا دپاره نه در ځوړندېدم هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې در باندې را نه شي او شر جوړ نه سي
و ساده ښځې تا ته نه در تلم د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم
آغا یادوی آغا ایوال ویشت
هر چه چی بول آغا ده تا کرده خوزه ور بانده مایانو
نو بیاد زولی کولم
ما نکوله پلار دی را بانده تاوان کری
وی لخدای امیزار که چی زی بیا پا تا تاوانه ولم دی ما دوم را روی باران و چی کچه پوتای کلی و
زاو را کوای وز داوای چی زوی دی پا چا بانده ماینده
زنه یم خبره چی پا چا ماینده خو ماینده
ولی تا ته نه در خودلی؟
نه ما ته یوازې هم دومره ویلی دی چې په یوه نجلۍ مین یم
د کوم ځای ده
دغه یم نه دی راته ویلی هغه دی په خپله راغی پوښتنه ترې وکړه
السلام علیکم
وعلیکم لاجورده زویه چیرته تللی وې
د باندې مې له چا سره کار و
وهلکه وایې مین شوی
ورته ووایه زویه شرمېږه ما
په چا مین شوی
مه شرمېږه زویه ورته ووایه
هو ووایه چې درته وی غواړو
نه یې پېژنم
د چا لور ده
د پلار نوم هم نه پېژنم
د کوم ځای ده
نه پوهېږم
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده
انجلۍ څه نومېږي
نه ده راته معلومه
نو چېرته دې ولیده او چېرته پرې مین شوې
په کلبار سنټر کې
اوس نو ښه شوه څه ډول یې پیدا کړو څنګه به پوه سو چې د چا لور ده
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاکر شم څنګه به یې
د څه لپاره
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به چې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده
شو ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ او حیا وریاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4